السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن جمعه د تلې یا میزان اتلسمه او د اکتوبر لسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د کابل ښار په زړه کې تیره شپه د لږ تر لږه دو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل کړې ده. رویټرز او یو شمیر نورو لویدیځو آژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت لس بجې د دو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د راپورونو له مخې یوه چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بله هغه شهرناو کې شوې چې تر اوسه یې د لامل او څرنګوالي پاړه په رسمي ډول څه نه دی ویل شوی. بل ورته یو شمیر پاکستاني رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف یې کابل کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مهم مشران وو. له دې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي پر کابل د پاکستان هوایي برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر نورولي محسود موټر په نښه شوی دی. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې سرچینو ورته د محسود د ټپې کېدو خبره کړې خو په وینا یې سملاسي وژل نه دی تایید شوی. وړاندې راغلی برید کې د نور ولی دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله محسود او خالد محسود بللي په نښه شوي. د پاکستان د حکومت او یا هم پوځ رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل ورته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني طالبانو مشر نور ولی محسود ته منسوب غږ پورته کېږي ښکته پورته کېږي چې پکې وایي دای په قبایلي سیمه کې دی او روغ رمټ دی. د موضوع تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لومړی پړاو تایید کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلي دغه پړاو کې د پات برمته شو اسرائیلیانو په آزادولو تمرکز شوی دی. دغه دفتر پر خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شوو برمته شو د خلاصون لارې چارې تایید کړې. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي پرون پنځشنبه د غزې جګړې د پای ته رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته ورسېدل. د جرمني خبری آژانس لیکلي د امریکا په منځګړیتوب د دغې موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پرې شوې. بل ورته پرون پنځشنبه د حماس یو لوړ پوړي غړي خلیل الاحیا وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسول اعلانوي او په وینا یې دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه ترلاسه کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي چې روسیې تیره شپه پر پلازمینه کیف لوی برید کړی دی. فرانس پریس لیکلي چې کیف کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي او د ښار د څو نهیو برېښنا پرې شوې ده. د کیف ښاروال ویتالی کلیچکو ویلي روسیې ځواکونو پر حساسو زیربناو بریدونه کړي او له خلکو غوښتل شوي چې ځانونه خوندي کړي. د اوکراین د انرژي وزیر سویتلانا گرینچوک ویلي د برید هدف د انرژي شبکه او په وینا یې د دغې برخې کارکوونکي به هڅه وکړي چې د انرژي د ډېرې پرچاوۍ مخه ونیسي. روسیې د اوکراین پر زاپوریژیا هم تیره شپه برید کړی چې هلته یې یو کلن ماشوم وژلی دی. روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین د انرژي او ریل پټلۍ پر تاسیساتو بریدونه ډېر کړي دي. او د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ټیمونه خپل دویمه 500 ورځې لوبي ته په چمتووالي بوختي. د غلوب سبا شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:30 بجو د ابوظبي په شیخ زاید سټډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان د یوازنې لوبو د غلوب لړۍ لمړنۍ سیالي وړ مورز وګټله. د لوب لړۍ دریمه او وروستۍ سیالي د سه شنبه په ورځ ترسره کیږي. دواړو ټیمونو تر دې وړاندې درې شل ورځې لوبي هم درلود چې هغه لوب لړۍ بنگلاديش وګټله. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. په کابل کې تیر شپه د 14 غږونه اوریدل شوی. پاکستانی رسنۍ وایي پاکستان د ټي ټي پی پر یو مشر برید کړی دی. د اروپا پارلمان یو غړی ویلي اروپایي هیوادونه باید د افغانستان له واکمنانو سره اړیکې عادي نه کړي.
But our duty is the opposite.
زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نمونه واخلو نه دا چادي وکیو.
پرون د پوست نړیواله ورځ وه خو افغانان پوستي خدمتونو کې له ګڼو ستونزو یادونه کوي.
د موږ خپلوان په سویډن کې ولې اغېز نه یو کورتۍ رالېږلې وه د ژمي، نو دلته چې راورسته دلته ژمی خلاص و.
او خوست کې د مچیو فارم لرونکو وایي پاکستان ته د تګ اجازه باید ورکړل شي چې خپل سیزن بشپړ کړي.
د مچیو کاروبار ډېر ښه کاروبار دی پار کې، ځکه په کول کې څلوېښت سیزن وایي، یو سیزن د شنشوي ده، یو سیزن د اول څلمینې ده.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته خراغلی اوریدونکو راځو. په سر کې د کابل د تیر شپې چاودنو ته، د کابل ښار په زړه کې تیر شپه د لک تر لګه دو چاودنو غږونه اوریدل شوی دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د یوې چاودنې غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل کړې ده. رویټرز او یو شمیر نورو لویدیزو اجنسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر مخصوصاً په ځایي وخت لاس بجې د دو چاودنو غږونه اوریدل شوی دي. د راپورونو له مخې یو چاودنه د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بل هغه شهر ناو کې شوی چې تر اوسه یې د لامل او څرنګوالي په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویل شوی. بل ورته یو شمیر پاکستانی رسنیو ویلي چې دا د پاکستان هوایي برید و چې هدف کابل کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یو شمیر مشران وو. لدې ډلې د پاکستان یوې انګلیسي ژبې ورځپاڼې پاکستان ابزرور د خپلو سرچینو په حواله لیکلي، پر کابل د پاکستان هوایي برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر نورولی مسعود موټر په نښه شوی. د ورځپاڼې د معلوماتو له مخې سرچینو ورته د مسعود د ټپي کېدو خبره کړې، خو په وینا یې سملاسي وژل نه دی تایید شوی. وړاندې راغلی برید کې د نورولی دوه نور ملګري چې دوی قاری سیف الله مسعود او خالد مسعود یاد کړي په نښه شوي دي. د پاکستان د حکومت او یا هم پوځ رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بل ورته په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني طالبانو مشر نورولی مسعود ته منسوب غږیز پیغام ښکته پورته کیږي چې نوموړی پکې وایي د پاکستان په قبایلی سیمه کې د او روغ رمټ دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لیکلي، پر پلازمینه کابل د پاکستان بریدونه د ناندریو شدت خي او په وینا یې خطرناکه ګواښونه به ولري. هغه ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ په وزیش خړه د حل لار نه ده، او په وینا یې یوازې دواړو هیوادونو کې د وژنو او ویجاړۍ لامل کیږي. د تیر شپې چاودنې داسې مهال شوي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په یو څو ورځني سفر هند ته تللی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم پاکستان په ظاهره پر ټي ټي پی د بریدونو له کابل پر افغانستان بریدونه کړي، چې په خوست، پکتیا او پکتیکا کې د تیر کال بریدونه د نمونې په توګه یادولای شو.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د اروپا د پارلمان یو غړی وایي باید په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید بشر ضد جنایت په توګه په رسمیت وپیژندل شي. هانا نیومن په اروپای پارلمان کې په خپل وینا کې پر ځینو اروپای هیوادونو نیوکه کړې او ویلي دي چې له طالبانو سره د افغان کډوالو د شړلو پر سر د معاملو پر ځای باید د افغانانو تر څنګ او د افغان ښځو تر څنګ ودرېږي. په همدې حال کې یو شمیر افغان ښځې او نجونې هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په اروپایي پارلمان کې د جرمني یو استازي هانا نیومن وایي د طالبانو لخوا پر ښځو بندیزونه او د ټولنې نیمه برخه له ټولنیز ژوند څخه ایستل نه کلتور دی او نه هم کورنۍ موضوع، بلکې په خبره یې د جنسیتي اپارتاید دی. اغلی نیومن د اکتوبر په نهمه اروپایي پارلمان کې په خپلې یوې وینا کې چې ویډیو یې په خپله ایکس پاڼه خپره کړې خو کرنۍ ته یې نه ده یاده شوې ویلي، درې کاله مخکې ټولو وویل چې له افغانستانه به مخ نه اړوي، خو نن دا ژمنه ماتېږي. هغې وویل زموږ دنده برعکس ده، باید د طالبانو د جنایتونو نومونه واخلو، نه دا چې عادي وکیو. باید د افغان ښځو غږ شو، نه دا چې هغوی غلي کړو. موږ باید جنسیتي اپارتاید د بشریت ضد جنایت په توګه تعریف کړو، څو اسناد وساتل شي، عدالت ممکن شي او هغه معاملې چې روانې دي د شریک جرم په توګه وغندل شي.
complicity.
Hannah Newman پر دین اروپای هیوادونو نیوکه وکړه وی ویل چې هغه په پټه کابل ته سفرونه کوي او له افغان خزو د ملاتړ پر ځای د افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه له طالبانو سره معاملې کوي. هغه د کوم ځانګړي هیواد نوم نه خیست خو مخکې ځینو اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول جرمني ویلي وو چې غواړي له طالبانو سره د هغو افغان کډوالو د بیرته لیږلو په اړه خبرې وکړي چې په دغه هیواد کې په جرمونو تورن دي. اغلی نیومن په داسې حال کې د جنسیتي اپارتاید د رسمي پیژندلو غوښتنه کوي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې هم د نړیوالې ټولنې د ملاتړ او عملي اقدام غوښتنه کوي. یوې افغان مېرمنې چې د موضوع د حساسیت له امله یې د نوم له اخیستو ډډه وکړه د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل: د طالبانو تر واک لاندې د افغان ښځو ترخه تجربه ده ښیي چې دا ډله له دین څخه د ښځو د ځپلو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. طالبانو د جنسیتي اپارتاید په رامنځته کولو سره ښځې او نجونې له خپلو اسلامي حقونو لکه تعلیم، کار او ټولنیزو ازادیو بې برخې کړي دي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې د دې بشري سرغړونې پر وړاندې جدي دریځ ونیسي. د طالبانو پر سیاستونو نیوکې او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو دا غوښتنې داسې مهال دي چې هم مهاله مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې تر عنوان لاندې یوه ناسته هم روانه ده. په دې ناسته کې پر طالبانو د بشریت ضد جنایتونو تورونه لګېدلي دي. دا محکمه چې د اکتوبر په اتمه پیل شوې او نن د اکتوبر په لسمه د افغانستان په وخت ماسپښین یې په 2 بجو درېمه وروستۍ ورځ ده، د دایمي ولسي محکمې یا پی پی ټي لخوا جوړه شوې ده. دغه محکمه اجرایي صلاحیت نه لري خو د افغان ښځو د بشري حقونو د مدافعینو او د حقوقي پوهانو شهادتونه مستندوي. ډېری شاهدانو د اجباري تښتونو، شکنجې، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، د ښځو د کار او زده کړې پر بندیزونو او د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د سیستماتیکو سرغړونو یادونه کړې ده. طالبانو له 2021 کال راهیسې د ښځو پر زده کړو او کار سخت بندیزونه لګولي دي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د ښځو کار یې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې محدود کړی دی. سره له دې چې نړیوالې ټولنې پراخ غبرګونونه ښودلي خو طالبان تله دا کوي چې د ښځو حقوق د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه یې ده چې افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ خاکله ازادي رادیو نه اوري او سم راځو د ته چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو خوونیز علمي او کلتوري سازمان یونیسکو خبرداري ورکړي چې د افغانستان خوونیز نظام له ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدو ادارو په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. یو شمیر خزینه زده کوونکي هم وایي چې له زده کړو محرومیت یې ژوند په تیارو کې اچولی. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان خوانیز نظام کې پسته ستونزو لسخت نیوکه ورسته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو خوانیز علمي او فرهنګي سازمان یونیسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان خوانیز نظام له کړکېچن وضعیت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدوو ادارو د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په اتمه د یونیسف په ویبپاڼه کې په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې د وضعیت په نوم په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخ دی. په راپور کې راغلی چې د لومړنۍ خوندزیو په عمر برابر له 2.4 میلیونو ډیر ماشومان له خوندزیو محروم او له 90% ډیر لس کلن ماشومان ساده متنونه هم نسیل وستلای. دغه دواړه سازمانونه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زده کړو فقر به ساري کچې ته رسیدلای او زیاتوي چې زده کوونکي خوندزیو ته ځي خو دوی هیڅ حالت نه زده کوي. یونیسف او یونیسکو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو لپاره د منځنۍ دورې زده کړو بندیز د 2.2 میلیونو ډیر نجونې خوندزیو ته لتاګه به برخې کړي، په داسې حال کې چې د دوی پټکو په لوړو زده کړو کې د هلکانو نوملیکنه 40% کم شوې ده. دغه بنسټونو خبرداري ورکړی چې که دا بندیز دوام وکړي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نور نجونې هم له زده کړو بې برخې شي چې په اټکلي ډول تر 2026 کال پورې هیواد ته به شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسیږي. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو له لوري د زده کړو بندیز د دوی پر ژوند منفي اغېز کړي او د خپل راتلونکو په اړه نه هلي کړی دي. حسنا چې د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ دی خوانځي د 12م ټولګي زده کوونکو او اوس لزده کړو به برخه ده. په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
له هغه ورځ چې د مکتبونو دروازې او ترشه زما ژوند ډیر بدل شو. هر ورځ داسې احساس کوم لکه له خپل هیر او راتلونکو نه وګم نور هم لري کې زده کړ زما لپاره د تنفس په سیر و خو هر ورځ د خفقان او خلیتوب احساس لرم. په دې موده کې نه یوازې زده کړ رانه وخصل شو بلکې هیله باور او حسن مې هم ورو ورو له منځه ولاړه. که مکتبونو بیرته پرانستل نشي زه خپل راتلونکو تیار وینم ځکه بې تعلیمه ټولنه نشي پرمختګ کولی او تعلیم
انجونې خپل هیلو ته نشي رسیدلی. هلکان چې د طالبانو د حکومت له تعلیمي بندیزونو خوندې دي هم د خپلو زده کړو په برخه کې لننګونو شکایت کوي. د کندوز ولایت یو خوندې د وم ټولګي زده کوونکی قادر وایي چې دوی د ښوونکو او کتابونو له کمښت او نورو ستونزو سره مخ دي.
تر خیمه لاندې زده کړې کوو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته درسي ټولګي، څوکۍ او کتابونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو د طالبانو محدودونکو پالیسۍ د پوهنې پر نظام کافی نه پانګونه د ښوونکو په ځانګړې توګه خزینه او ښوونکو کمښت او کمزوري زیربناوي هغه عمده لاملونه بللي چې په افغانستان کې د پوهنې کیفیت سخت زیانمن کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې دا هم راغلی چې د افغانستان نږدې نیمایي ښوونځي د څښاک پاکې اوبه، تشنابونه او د تودولو سیستمونه نه لري او ترزرو ډیر خوانځي د جګړو او طبي پیښو لامل تړل سوي دي. یونسکو او یونیسف ټینګار کړای چې زده کړې د افغان ماشومانو لپاره د هیلې، ثبات او عزت نښه ده، خو په ټکو دا هیله د میلیونونو خلکو لپاره په چټکۍ د لمنځتلو په حال کې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې زر تر زره د پرنجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو د دواړو ادارو د غشان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د نه جبرانېدونکې ماتې د مخنیوي لپاره د لومړنیو زده کړو او سواد زده کړې په پروګرامونو پانګونه زیاته کړي. هڅه مو وکړه چې د یونیسف او یونسکو او د غشان افغان زده کوونکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په افغانستان کې د پوهنې د نظام کړکېچ، د تیرو څلورو لسیزو جګړو او د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنې په برخه کې لګول شوي محدودیتونه بولي او ټینګار کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په ګډون باید له دغه ناورین نه د وتلو اغېزمنې لارې چارې ولټول سي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
د یونیسف او د ملل د ملګرو ملتونو دغه خبره جدي ونیسي او ماشومانو لپاره د زده کړو د مکتب ته تګ زمینه برابر کړي. د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاص کړي ترڅو د افغانستان نیمایي ماشومان چې هغه نجونې دي د تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي وتړل او همدارنګه د طبي انسټیټیوټونو په ګډون پوهنتونونو ته د نجونو او میرمنو پر تګ بندیز ولګاوه چې د پوهنې سیستم یې ننګونو سره مخ کړ. دا یوازې زده کوونکي نه دي چې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او یا هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، بلکې له دې مخکې یو شمېر ښوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی وو او دې وضعیت د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راګرځو. د سار راپور دا و چې د کابل ښار په ځل کې تیر شپه د لکتر لګا دو چاودن غګونه اوریدل شوی. د طالبانو حکومت دی وی چاودن غګ اوریدل تایید کړی دی خو ویل دي چې زیان نه لري او پاره پلټنه کوي. او پاکستانی رسنۍ بیا وایي چې دا برید د پاکستان لخوا شوی چې پر ټي ټي پی یا د ټي ټي پی پر اهدافو باندې. په دې اړه درته وروسته نور تازه معلومات هم ترلاسه شول در سره شریکو. خو اوس یو نړیواله موضوع اخلو، هغه دا چې د اسرائیل حکومت د غزې د موافقې لمړی پړاو تایید کړی دی. د د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن جمعه ویلی دغه پړاو کې د پات برمتشو اسرایلیانو په آزادولو تمرکز شوی. دغه دفتر پر خپل ایکس پانه یا پخوانی ټوټر لیکلی، حکومت د ټولو ژوندیو او مړو شویو برمتشو د خلاصون لارې چارې تایید کړي. اسرائیل او حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر بولی، پرون پنځشنبه د غزې جګړې د پایت رسیدو پر سر یوې لومړنۍ موافقې ته سره ورسېدل. د جرمني خبری اجانس لیکلي د امریکا په منځګړیتوب د دغه موافقې یوه برخه دا ده چې حماس به ټول یرغمل شوي اسرائیلیان خوشي کوي او ځواب کې به یې اسرائیلي پوځیان په غزه کې هغې سیمې ته ټولیږي چې موافقه پر شوي. بلورته پرون پنځشنبه د حماس یو لوړپوړي غړي خلیل اللهیه وویل دوی د غزې جګړه پای ته رسول اعلانوي او په وینا یې دوی له منځګړو او متحده ایالاتونو تضمینونه هم ترلاسه کړي. بلورته راپورونه وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم ویلي چې دای منځني ختیځ ته سفر کوي او دا ژمنې هم کړي چې په مصر کې به د اسرائیل او حماس ترمنځ د غزې د پای ته رسولو پر هوکړې یا معاملې باندې لاسلیک کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې درته په خوست کې د مچیو د فارم لرونکو د وضعیت په اړه وایو. دغه فارم لرونکو وایي چې په خوست کې وضعیت خدای سیزن وهلې، خو اوس وایي چې باید پاکستان ته د تاک زمينه ورته برابر سي. تر دې راپور وړاندې راځو دي چې د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ وا. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې پوسټي خدمتونه خنه دي. دوی وایي پوسټونه کورونو ته نه رسیږي، له بهر چې څورځي په ځان رسیږي او د دواړو خواو محصول هم اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نکړي، خو د تیر جمهوریت نظام چارواکي داستون زمانی وایي چې همدا مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشټوالی دی. تفصیل په دې راپور کې ور
موږ ته څنګه راغی چې د تاسو پوسټ را رسېدل راشي. نو هغه وخت زه ډېره مریضه وم، نو ورته ویل کېدل چې تاسو موږ ته د کورشا تر وړې چې دا امکان نه لري.
په افغانستان کې مو په پوسټي خدماتو کې د ستونزو په اړه د کابل ښار یو سیدونکو اوریدل د چې نو غوښتل د موضوع د اساسیت نامه نو پر راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي وړاندې ازادي رادیو سره په خبرو کې د پوسټي خدماتو په برخه کې نورې ستونزې داسې را پګوت کړی.
د خارج نقل چې افغانستان ته یو شعر لګل کیږي ډېر ځم پات راځي چې د موږ یو خپلوان په سویډن کول دغې نه یو کورتۍ را لګل وه د ژمي، نو دلته چرا ورسته دلته ژبه اخلاص وو. دوی مشکل دا دی چې هم په خارج کې محصول اخیستل کیږي، هم په افغانستان کې پوستخانې محصول اخلي.
په بلجیم کې میشت افغان خوشحال هم همدا خبره کوي. دا وایي یو ځلې کورنۍ چې په ننګرهار کې میشته ده ورنه یو ضروري او څه غوښتي وو، خو په خبرې له ډېر ځنډ وروسته یې ورور په کابل کې ترلاسه کړل.
یو سند مې لګل او د بلجیم نه جلال آباد ته، نو په شل ورځ کې صرف کابل ته ورسېدو. به کابل نه زنګ غرور ته مهلو چې راشي کابل نه واخلي، نو ورور مې بیرته لاړو کابل ته به د غیز نه د سند ترلاسه کړي.
د پلازمینې کابل بلوسی دون کې چې دا هم نه غوړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم پر راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل خلک له دې عمله ډېر لستونزو سره مخ دي.
د بخت بل یو غټ مشکل ده په کورونو لپاره. خلک چې کابل کې اوسېږي، که چېرې دا خلک کورونو کې نه وي، بخت بل د دروازې لاندې کوم ځای چې وي هلته ورچول کېږي. د هوا ښه وي خو ښه ترخه مشکل نه شته. خلک چې کور ته راشي خپل بل اخلي، باوجود دې چې خاورې پرې پرتې وي. ولې که هوا خراب وي، باران وي، واوره وي، هغه بل باندې واوره باران کې هغه نور دی کار وځي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د تیر جمهوري نظام چارواکي د ستونزې منی وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتون دی. په تیر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پخوانی ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل
پوستي خدمات په وړاندې عمده مشکل د افغانستان په ښارونو، کلیو او ولایاتو کې د ادرسونو نشتوالی ده. چې راجستر ادرسونه نشته، کورونو باندې نمبرونه نشته، په کوڅو باندې نمبرونه او نومونه نشته د کوڅو، نو پوسټ رسان نشي کولی چې پوسټ ور ورسېږي. افغانستان ستاسې هر چېرته د دنیا وغواړئ چې پوسټ ولېږي په اومه ورځ باندې رسېږي درته، مګر له بهاره چې افغانستان ته راځي چون ادرسونه سم نه دي دلته بیا سنډېږي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښار والی ویا نعمت الله بارکسی بیا د دینی وکی په اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې یو ځل د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورت عمومي ریاست ویلي وو دوی داسې یو سیستم پیلوي چې پاسپورټونه کور په کور تر خلکو ورسوي، چې بیا د عملي کېدو او نتیجې په اړه څه ونه ویل شول. د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1940 زیږدیز کال کې د پوست نړیوالې ټولنې UPU د تاسیس په مناسبت د سویس په پلازمینه بن کې ونومول شوه، چې تر هغې وروسته د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په مناسبت ویلي، پوست د کلیو او ښارونو خلک سره یو ځای کوي، نړۍ ته ور پرانیزي او ډیجیټل اقتصاد ته یوه حیاتي کړکۍ ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره لمبي ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېره میډال او کاغذلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یی اوریدونکو، دا اوس کولای سي چې زموږ ویپانه ته سر ورخاره کوي. په ویپانه کې د ورځې تازه خبرونه راپورونه دي. د پانه په سر کې همدار راپور پروت دی چې د کابل ښار په ځل کې 13 د لکتر لګ 214 غږونه اوریدل شوی دی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلی دی وی 14 غږ اوریدل شوی چې په وینا یې زیان نه لري او په اړه یې پلټنه پیل شوی. البته د ښاغلي مجاهد دا خبرې د تیر ماخوستن دي، خو نن سهار تر اوسه کوم تازه پوست یا په ټولنیزو رسنیو کې کومه لیکنه نه ده کړې. روټرز او یو شمېر نورو لویدیځو اژانسونو د عیني شاهدانو په حواله ویلي چې تیر ماخوستن په ځایي وخت 10 بجې د 214 غږونه اوریدل شوي دي. د راپورونو لمخه یو 14 د عبدالحق څلور لارې په سیمه او بل هغه په شهر ناو کې شوي چې تر اوسه د لامل او څرنګوالي په اړه رسمي ډول څه نه دی ویل شوي. بلورته بیا پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه یا دغه هوایی برید د پاکستان پاوس کړی چې پکې د ټي ټي پی د غړو موټر په نخښه شوی. دوی ویلي چې د ټي ټي پی مشر نورولی محسود دغه برید کې ټپی شوی او ویلي دي چې وجل لا تایید نه دي، خو خپل ښاغلي محسود ته منسوب یو غږ کې دا شوی چې هغه په قبایلی سیمه کې دی او روغ رمټ دی. د خبری مجلې ورسای راپور اخلو په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي له اړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. نجیب الله آلو خیل ورسره خبرې کړي او د دوی پر ستونزې دا راپور راستولی.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي او د دې برخې کاروباریان وایي چې په اوس وخت کې دوی عموما د بیرې د شاتو د حاصلاتو لپاره د مچیو صندوقونه د پاکستان ته ودو سیمو ته وړي، خو سږ کال دوی ته د پاکستان په تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی زیاتوي د کال په لومړۍ دریو موسمونو کې د مچیو د شاتو محصولات یوازې دوی هغه لګښتونه پوره کوي، خو د منی موسم په پای کې د بیرې حاصلات بیا ګټه ده چې تر اوسه نتیجه لا نه ده معلومه. د شاتو د مچیو فارم لرونکي ظفر خان مشال رادیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره دوی ته د اسانتیاو د برابرولو اړتیا مطرح کړي.
د مچیو کاروبار ډېر ښه کاروبار دی، په هر څه کې ځکه په کول کې 40,000 نه وایي، یو سیزن د شنشوي ده، یو سیزن د اول څو مینې ده، شپلې سوته دغه 2,000 په ډېر ګټور سیزن یې بیره ده. شبدمنی کې پاکستان د سي خو لږ مشکلات دنیار کې د بډر کې مقصد کله چې پوتې شي بیا مچۍ مري، نو د دولت نه دا غوړم چې دغه ته ډېره پاملرنه وکړو.
د شاتو کاروباریان هم پاکستان ته د مچیو د صندوقونو د لیک په مخ کې ستونزې یادوي او زیاتوي چې د شاتو د مچیو د صندوقونو په لیک درالیک کې دوی د څو کاله له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن شات پلورن کې سید اکبر خان ویل،
بیر شات چې دی د مچیو د پر داغه تر ټولو قیمتي ده، د نور غبینونه چې دی د مصارف دي او د بیرې ګټه ده، بیره تولید نشي مچای ولا هیڅ ګټه نشي کړای. حکومت نوم دا غوښتنه ده چې لار خلاصه کی او سہولتونه پکې راولي، د دوی لپاره ویزه او پاسپورت سیستم برابر کی کنه. لار چې خلاصه نشي توان ده په مقابل کې دا لار هر وخت لپاره تکلیف دی مچای لپاره.
بلوری ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو د مچیو فارمونه د دوی د ادارې یوه برخه ده او په خصوص سکتور کې ځانګړي اتحادیې لري. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل ګاونډي هیواد ته د شاتو د مچیو د لیږد رالیږد اړتیا خپل وزارت سره شریکه کړي او دا مسله به بیا هم تعقیب کړي.
پکار دا وی چې لاغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه خبره ورسېده. دوی خبره موږ وزارت سره سوالې ده او په وخت باندې موږ سوالې ده. دوی په کال کې یو ادزی او بیا بیرته دلته حاصلات وسره دي. هغه د آینده لپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ د دوی موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړی ده. کومې موجوده ستونزې د انتقال او راانتقال څه دي هغه به انشاءالله ورته حل شي.
یاد دیوی د افغانستان شمالي شمال ختیځ شرقي سویل ختیځ او د لویدیز لوریزنی ولایتونه چې د کال په بیلابیل موسمونو کې طبيعي ګلونه لري هلته د ځایي کوپراتیفونو او د کورنیو په وړو فارمونو کې د شاتو د موچي روزنه او د شاتو لګ او ډیر د غبینو تولید امشته چې د دې تولیداتو ډیره برخه کورنیو ارتیو او سیمه ایزو بازارونو کې